لاس بجه شوی زمو غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی په قطر کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو لیست نن بشپړ شي. تاسو ته سلام وړاندې کوم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړی خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې خځې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان غندلی دی او ویلي دی چې دا به د افغانانو د لا زیات او کړاو باعث شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لیبیا پر پلازمینې ترابلس د ولکې په مقصد د سیالو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر دې دمه 140 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان غندلی او ویلي دی دا به افغانانو ته د لا زیات کړاو او زیان باعث شي. طالبانو که څه هم ملګرو ملتونو د هغو پر 11 مشرانو د سفر بندیز لری کړ څو له امریکایي چارواکو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو د جمعې په ورځ د پسرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ او په دې ترڅ کې په کندوز، کابل او د هیواد په څو نورو سیمو کې لویې حملې وکړي. امنیت شورا په خپله اعلامیه کې چې ټولو غړو په یوه خوله تصویب کړه، د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا له لوري د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي دي، هم د طالبانو حملې غندلې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې خځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا خځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا میرمنې له طالب مشرانو سره کورني اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه ونخیستل. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې دننه یو شمیر ښځو او د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د سولې پر روانو خبرو کې د شاوخوا 2 لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. افغان حکومت د قانون د سکتور اړوندې 43 پروژې د پانګونې په مقصد د نړیوالو شرکتونو داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. دا پروژې د قانونو په برخه کې د فرصتونو په نړیوال کنفرانس کې چې د بیلابیلو هیوادونو د شاوخوا 150 شرکتونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې جوړ شوی و وړاندې شوي دي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل په دې کې 14 لوی او پاتې وړې پروژې دي چې قراردادونه به کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته ورکړل شي.
من هدف د دې پروژو د اعلان نه داره چې نړیوال چې کم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او په خصوص هغه شرکتونه چې مالی لحاظ قدرتمن شرکتونه دي، هغه ته دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و ویلي چې په سترو پروژو کې د پانګونو لپاره امریکایي، اروپایي او د خلیج د هیوادونو شرکتونو ډیره لیوالتیا ښودلې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د لیبیا پر پلازمینې ترابلس د ولکې په مقصد د سیالو ډلو ترمنځ په جګړو کې تر دې دمه 140 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره همدارز وایي 614 نور کسان له هغه مهاله چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې د اپریل په 15 نیټه خپل پراخ عملیات پیل کړي ټپیان شوي دي. په لیبیا کې د WHO دفتر پرون د جګړې پر خېلو خوا او غږ وکړ چې لزغم څخه کار واخلي او روغتونونو، امبولانسونو او روغتیایي کارکوونکو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. ملګري ملتونه وایي یوازې په یوه وروستۍ ورځ 2500 ملکي وګړي د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي، چې له دې سره د کورنیو بې ځایه شویو خلکو ټول شمیر له 3000 واوښت. لیبیا د دوو موازي حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده چې یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې واکمن دی او دواړه ملیشه ډلې لري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمولو لپاره هلې ځلې کوي. IMF پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. پاکستان د IMF د مالی مرستو دا پروګرام باید تیر کال لاسلیک کړی وای، خو پاکستانی چارواکي شکایت کوي چې د دې ادارې د پور شرایط ښایي د دې هیواد اقتصاد زیانمن کړي. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا 100 متره برج چې د فرانسې له مشهورو ودانیو څخه ده، وروسته له هغه ونړۍ چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یوه بوګنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې. ښاغلی ماکرون ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. پولیس ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور د لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې اداره وایي پیښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونی عملیاتو پر مهال د اطفایې یو کارکوونکی سخت ټپي شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې اصلي برخه یعنی په لویه برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمان خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډونو کوونکو لست به نن سه شنبه بشپړ او نهایی شي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوې چې دا غونډه چې په بین الافغاني خبرو مشهوره ده د اپریل 19 تر 21 نیټې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشودلو په شرط تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت ول چې نن به دا لیست وروستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشرۍ او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو ترڅنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوی غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړي دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د 14 دورې غړي فوزیه کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وی هغه کسانو چې تر شل کاله د مخه د ښځو په حضور باور نه درلود او ښځې مجبورولې چې په فجی ډول نظام وسغمي، کله چې نن ښځو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوي غړي ووسی، یو ښه ګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمیر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لورې د ښځو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریې هم مهمې دي چې څه ډول یې وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په خپله دوهمه غونډه کې د دوهې د ناستې لپاره د افغانستان سرې کرښې وټاکلې. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربند نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. کابل خاروالی وایي چې د پلازمینې له واټونو او کوڅو د اوبو د کمولو لپاره د یو کانال جوړول یو نیم میلیون ډالر لګښت غواړي. د خاروالی ویان جلیل احمد سلطانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې کابل خاروالی د ورستیو بارانونو له کبله ونه توانېده چې د اوبو د تنظیمولو لپاره د کانال د جوړولو چارې عملي کړي، خو دی وایي چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به دا کار بشپړ شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کابل خار اوسیدون کې د دې خار د اوبو لډکو واټونو نه تیریدل په ټوکو د یونان له اوبو سره تشبیه کوي چې په قاچاقي توګه ترې تیریدل سخت دي. د باران له اوبو د کابل ډکو واټونو خاریانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د دې خار د هوا شناسۍ د سیمې اوسیدون کې وایي په کوڅو کې د اوبو د ډنډونو له امله نشي کولی چې د کار په نیت تر نیمایي ورځې پورې له کورونو ووځي.
پیر زن مریض همیجا از این خاطر که جاو است جوی است باید از دولت خواهش میکنم.
دبو بل زمون کور هم دلته ده پورس کې له کور نه شوته پر حکومت غږ کو چې د خدای لپاره د پر مونږ رحم وکړي. پیسې بی ځای مل لګوي په بی وزلو زلو وسوځوي. خزی او ماشومان مو له دغه واټه نشي وختله کار پسې نشوتله او بم د کور تر دیوالونو رسیدلې دي.
از خدا به شرمین.
دغه اوبو په ډیری سیمو کې د خلکو کورونو ته زیانونه هم رسولی دي. د واټونو ډنډونو نه یوازې دا چې ترافیکي ګڼه ګوڼه جوړه کړې او د کابل خاریانو تګ راتګ یې ستونزمن کړی، بلکې په ځینو سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د تګ خنډ شوي هم دي. مصطفی یو زده کوونکی دی چې له کوره تر ښوونځي پورې یوازې یوه لاره وتلی، خو د بندېدو له امله نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي.
مکتب خوجرواش هستیم د چند روز میشه کمیج
دیوی دری ورځی کیږي چې خونځی ته نظم بل لار نشته. لبل لار کلار شم نو به می تر ملا پوری رسیږي نشم کولای، مجبوریم چې غیر حاضری وکړم.
نمیتونیم با مکتب رفته.
په کابل خار کې ورسته بارانونو د هغو کسانو بازار تود کړي چې لاسګاډه لري او خلک پکې په پیسو له یو واټه بل ته اړوي. خو د خاروالۍ کارکوونکو ته ستونزې پیښې کړې، ځکه اړ دي چې هره ورځ د واټونو اوبه په ټانکرونو کې ولیږدوي. دیوی د سهار 15 بجې به چې راغلی یم. تېره شپه مې هم تر 2 بجو پورې کار کړ. دلته له سهاره کار کوو او کله چې ماشین غلی کړو اوبه بیا راوځي. همدلته مو دنده ده. که کار ونه کړو موږ بې وزلي خلک به څه کوو؟ د کابل خار واټونه او کوسې د بارانونو او وارو له امله په وړو سیندونو بدلې شوي چې د ځینو خاریانو په خبره په جوړولو یې کابل ښاروالۍ په سلګونو میلیونه ډالره لګولی دي. کابل خاریان وایي دغه ستونزه له کلونو راهیسې موجوده وه، خو کابل ښاروالۍ د واټونو د اوبو د تیرېدو لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. د ځمکې لاندې اوبو لپاره د معیاري کانالونو نشتوالی لامل شوی چې واټونه تر اوبو لاندې شي. که څه هم کابل خاروالۍ د واټونو د اوبو د جاري کېدو لپاره په ځینو سیمو کې یو شمېر کانالونه جوړ کړي، خو کابل خاریان وایي چې دغه کانالونه معیاري نه دي او ستونزه نشي هوارولی. کابل خاروالۍ وایي په دغه ښار کې چې په تېرو کلونو کې دغه ستونزه موجوده وه، اوس د کانالونو په جوړېدو له منځه تللې ده. د دغه ادارې ویاند جلیل سلطانی وایي
در بهار سال 1397 کانال بزرگ وزیرآباد
دیوی د وزیرآباد کانال چې د دریم پروان له سلور لارې نه د هوایی ډګر تر شمال پورې رسی او په اساسي توګه جوړیږي، د 90 کال له پسرلی نه تر ژمی پورې او 100% کارونه پر مخ تللي دي. خو د بارانونو له امله ونه توانېدو چې نور پر مخ لاړ شو. خلکو ته خبر ورکوو چې تر 2 میاشتو پورې لوی کانال جوړیږي، خو د دې لپاره چې ستونزه له کنټروله ونه وځي کاری ټیمونه په ټانکرونو کې اوبه تخلیه کوي چې پخوا دا ټانکرونه موجود نه وو. د واټ جوړولو په هم په کابل خاروالې انتقاد کوي او وایي چې دغه اداره نه ده توانېدلې چې د اوبو جاری کېدو ته په پام معیاري سړکونه جوړ کړي. د دوی په خبره د واټونو ډنډونه د پخو سړکونو عمر نیمایي کوي.